په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د سوونو میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې کلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرله پسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي څلور سوه میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هېواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي په افغانستان کې پنځلس میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له نهه ویشت میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی سرحده خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ام په دې هېواد کې ډېره افغان خبریالان د نباسي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډېره افغان خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي، بډې ترې اخیستل کېږي، په خپل سري ډول نیول کېږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شوي دي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له دو سوو تنو اوړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې په پلازمېنه اسلام آباد او په سن، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اوه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرایلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته پنځه ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په اوومه نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړې. ښاغلي تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم دي. پاینال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هېواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګا ناوخته خپره شوه د اسرائیلي برمته او د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له دوه سوه څلوېښتو د زیاتو برمته او اسرائیلیانو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو په ډاګه ښکارېده چې اسرائیل پلان لري غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا دوه اعشاریه درې میلیونه فلسطینیان پکې اوسي ولکې ته دوام ورکړي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته یې د دوه سوه دوه نوي منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د درې لوبغاړو په سوځېدو یې په نهم اور کې نه څلوېښت منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې و لوبې کړې چې څلور یې ګټلې او درې بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. له پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام دا ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحدو ایالتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودله چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډل شوي دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال بیا د پولې دې غاړې ته د امکاناتو له نشتوالي سر ټکوي.
د پلو جراواو د بزرګاو مخلوق ناست زمونږ کار نه کوي. دا ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه.
یو شمیر نوی راستانه شوی کډوال وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي او اوس چې به تخپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي.
موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلی کنه، اقتصادي مشکلاتو، بال بچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو.
سپین بول دک ته یو شمیر نوی راستانه شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې چې دلته پراته یو، بس هېڅ د سر نه پناه نه لرو، یو شی نه لرو، بالا مو وسارانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو د روانې لوبې له حاله مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. دې کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي، د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکۍ هم بیرته ستانه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي، افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له جوړېدو وړاندې مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکي روبي ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډېر نه دي پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول هغه کسان چې تیرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو ان سي آر سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستانه کړي. هغه تیره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه ضبطېږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شویو افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
د بلوچستان او د بزرګاو مخلوق ناست زمونږ کار نه کوي. ټول ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شول.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له بي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شویو افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي، دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې طالبان حکومت د رسنیو مرکز خبره کړي وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو د فاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی د فاره د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغوی ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبرې کړي دي.
د راپورونو له مخې له پرونه تر تیرې نیمې شپې پورې د تورخم پر در ووزې شاوخوا 9,500 کډوال د پولې دې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سر ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي وو چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي، او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یو برخلیک سره مخامخ شي. نور هلې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې اوري.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9,500 اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلي، او د سپتمبر 11 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو میرا 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 11 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمېدو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه، او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6,50,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوي. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړۍ او ملیر او د پنجاب په 6 زلو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبد ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه مني نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خیر جو افغانستان ته بر جلال آباد نه راغلی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټون هم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خفه بدی وو چې دلته کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دوایانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دې نه علاوه که داسې څه مریض چې هسپتال ضرورت وي وطن د ریسکیو 112 ایمبولینس ولاړي، هغه لنډ شي دی ډی ایچ ای بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتي افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناز ما شومان سره دي.
اوسو اډي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وای په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300 زره افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه شوي دي. ښاغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نویو راستنه شوو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي او د هوا له سمېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې یو شمېر راستنه شوي کډوال بیا وایي هوا سړه شوې او دوی ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی د دوشنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته به لومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د هوا له سمېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال سي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیرو څو ورځو کې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمېر 300 زره ته رسېدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3 لکه بالا خلک زیات راغلي دي. ازدحام د مهاجرین اړوند مشکلات دي، ا د نش برابر دي. یا 300 او یا ډالر ورکوي، هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه دا سره غلي دي چې کارډونه اسناد ټول شکولې دي، ورک دي، هیڅ نه لري. او بل داس خلک دي چې رېجستر نه دي، نو ډېر محدود کومک ورته کوي. یا د کورنۍ د پر الله زر افغانۍ ورکوي او یا ورته 200 او 300 او یا ډالر ورکول کېږي. دوی ته په کار وا چې دوی ته پوره کومک ورکړای وای او پر امرسته خیمه، خوراک، انتقال او د دې لباس، د دې بستر او کمپاله او نقد پیسې 2 لکه یو نیم لک روپۍ دې ته ورکړی شوې.
خلیل حقانی دغه راز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلند نیوه کبکړه او له دغه هیواد یو غوښتل چې د افغان کډوالو له زبروونی لاس واخلي او هغوی ته وخت ورکړي تر څو په قراره هیواد ته راستانه سي.
واحل او ډبول دي، څنګه کول دي، نول دي او بندیانول دي، یا کورونه ورانول دي، یا د مال ضبط کول دي، باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاده وي اوس هم د دینه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دوی ته وخت ورکړي په خپل مناسب وخت مده جمعه دا یخنی ده او دوی د خپل امکانات سره هغه مالونه چې هلته څلوېښت کاله په ډېر خواري غریبۍ د لاس په ګاډۍ مزدیریت کړي دو کورونه آباد کړي دي، دوی باید هغه مالونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازت ورکړي، دوی باید هغه سره راشي. افغانستان
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوې او دوی مرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. اوس دلته راغلي یو دلته 5 ورځې کې چې دلته راغلي دا 5 ورځې کې چې دلته پراته یو بس هېڅ د سر نه پنانه لرو، یو شی نه لرو. بالا مو وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو، حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سر پناه راکړي، یو ځای راکړي. ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای جدا باندې یو ځای جوړ کړو، اوس غواړي خپل وطن ته رالو.
مانم شراف الدین د کراچی اوسیدن کم کم سے کم سلر اسکال کی غلط پیدائش سے غلط مٹی ہم تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹے راسرونی کاٹے سیری کئی.
د کندهار د سپین بولدک لاري راغلي افغان کډوال تر وسه په دې ولایت کې د وسیدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدې کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنیو غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ام مصر تر رسیدلی دی. وولکر تورک دا سفر به 15 ورځې وي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمې د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویلي چې ښایي د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور بل احمد تکل واورو.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرایلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 8 پر اسرایلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزه ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انتونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته وویل چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې ملکي وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په حملو کې تر اوسه له لس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې څلور زره یې ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرایلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلی خو د اسرایلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسنتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکې ته دوام ورکړي.
له خبرونو ورآخوا،
له خبر نور اخوا به د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو روانه لوبې ته مخ کړو. د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل صاحب، کاوریدونکو ته وایي چې لوبې څه ډول روانه ده؟ د افغانستان د بری چانس زیات دی کنه؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته. لوب دم ګړی د استرالیا توپ وهنه پیل شوې ده چې لسوره بشپړ شول. 25 منډې کړې دي او استرالیا څلور مهم لوبغاړي له لاسور کړی دي. په توپ اچونکو کې د افغانستان لپاره فاست بالرانو یعنی سیمرانو 2-2 وکټې اخیستې دي چې نوین الحق وتوانید په پیل کې د ټریویس هیډ وکټ وسوځي. د غراز دی غوی بل پلیئر میچل مارش وسوځي. هغه نو وروسته بیا عظمت الله په یو ور کې وتوانید چې ډیوډ وارنر او جوش انګلیس وسوځي. دا هغه لوبغاړي دي بالخصوص ډیوډ وارنر، ټریویس هیډ او میچل مارش پر روان نړیوال جام کې د استرالیا لپاره سلیزي وهلې وي، خو دا لومړی ځل ده چې د دوی توپ وهنه د غمره پستونځو کې راګیره ده. څنګه چې اټکل کې د دغه وشتنځای چې د په دویمې پاڼه یې لومړنۍ لسورونو کې د دې اټکل شوی و چې دلته به بال تاویږي یا سوینګ به پیدا کیږي، د سیمرانو سره به ډېره مرسته کوي. هماغه مرسته و چې د افغانستان په توپ اچونه کې تر دې دمه ډېر ښه مثبت تاثیر جوړ کړی او د استرالیا لپاره ډېره ستونزه ده. نو تر دې دمه لیدل کیږي چې د افغانستان لوبډله مخکې ده او دا لا نو اوږده لوبه ده. سړی نشي ویلی چې څوک به ګټي، خو اول سپیل د افغانستان تر دې دمه بریالی و.
دغه د دغه لوبي ګټل د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره هم ډیر مهمه ده. او استرالیا سره لوبي کوي. استرالیا هم هغه هیواد دی چې د افغانستان د کرکټ ټیم سره یو سریز لغوه کړی. او کپتان اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
همدغه سی وکړه چې په افغانستان کې د اوسنی حکومت له لوري د خزو پر وړاندې بندیزونه ولګېدل. هغه بندیزونه لوجه استرالیا کرکټ ادارې ویل چې دوی نه غواړي له افغانستان سره ځکه دغه سیالي وکړي چې د دوی پان الته د بشر حقوقو نقص کیږي. وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او لوبغاړو د دغه پریکړه په تړاو خبرګون وښود چې تیر ورځ هم نوین الحق هغه لوبغاړی چې نن دوه استرالیایي توپوهونکي هم سوځولې دي وویل چې استرالیا هغه کار چې سیاسي کړی و په کرکټ او لوبو کې باید دا سیاسي مسایل ډیر انوالو نه وي، خو استرالیا سیاسي پریکړه کړې و. هغه موضوع تیر ورځ په رسنیزو کنفرانسونو کې یاد شو. حشمت الله شهیدین هم ژورنالیستانو پوښتنه وکړه او د استرالیا سټیو سمیت نه چې پخوانی کپتان دی هغه نه هم پوښتنه وشوه چې ولې تاسو هغه سیریز لغوه که او اوس د افغانستان پر وړاندې په نړیوال جام کې لوبه کوي، نو د استرالیا غ لوبغاړي وویل چې د دې سیالۍ لغوه کول د دوی په وس کې نه دي. نور د دې نه وړاندې تفصیل ورنه کړ او حشمت الله شهیدی ونه غوښتل چې په دې تړاو ډیر تفصیل ورکړي، خو نوین الحق د استرالیا لوبډله ننګولې و چې اوس په معلومه شي چې دوی ته د بشر حقونه ډیر مهم رول لري. او که دغه دوه پوینټونه
زه چې اوس دغه سکرین ګورم، هلته یو وړاندوینه هم کیږي د استرالیا د بری وړاندوینه 10% کیږي او د افغانستان هم شاوخوا 90%، یعنی دغسې وړاندوینې چې کیږي بالاخره نتیجه به هم همغسې ورکوي کنه؟
اکثره دغه سی اټکلونه چې کیږي دا په ډیره غټه پیمانه اټکل ده. کچیر دغه اټکل دستي سلويخ شپېتی هغه کې ډیر زر بدلون راتلی شي، خو په نوی لسو کې د ډیر زر بدلون نه راځي. دا خی چې افغانستان هر څه دوی په نظر کې نیسي، ځکه دین وروسته دغه وشتنځای چې د سپینرانو سره یو څه مرسته شروع کوي د افغانستان لپاره راشد خان او نور احمد او محمد نبی به توپا چوونې ته راځي، نو دوی هغه برخه په نظر کې نیسي چې هغه پیز د لوبې چې ډیر زیات مهم ده او هغه به د استرالیا لپاره ډیر ستونزې جوړې کړي.
که افغانستان دغه لوبه وګټي، نیمه پای لوبې ته د تلو چانس څومره زیاتېږي؟
یعنی لکه څنګه چې د لوبې د تفاوت اټکل کیږي، 90% به د افغانستان لپاره چانس وي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي، ځکه که د استرالیا لوبډله ماتې است افغانستان د دې چانس لري چې د سویلي افریقا پر وړاندې هم سیالي وګټي. دلته که دغه سیالي ګټي نو څلور غوره لوبډلو ته به ورزي، بیا به را روان سیالي وکتل شي. د نیوزیلند سیالي پاتې ده او د غرض د پاکستان او د انګلند سیالي پاتې ده. که انګلند هلته لوبه ګټي نو پاکستان اټومیټیکلی له ټورنمنټ بهر کیږي، او که نیوزیلند هم خپله سیالي وبایلي نو اټومیټیکلی له ټورنمنټ بهر کیږي. بیا د دې چانس ډیری که افغانستان وروستۍ لوبه هم نه ګټي نیمه پای لوبې ته بځي، او که هغه دواړه لوبډلې خپلې سیالۍ وګټي نو افغانستان ته پکار ده چې بیا وروستۍ لوبه وګټي.
ډیره مننه د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. او په کندوز ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل دفترونه تړلي دي. په دې ولایت کې مسؤلینو ویلي چې له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي سیمه ییزو رسنیو فعالیت درلود.
په کندوز کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکوونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندوز کې 15 سیمه ییزو راډیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او 6 چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په وروستیو 2 کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندوز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسؤل اکمل رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
اعلانات او بعضې پروژې وې چې موږ خپل مصارف پوره کوو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته څه ور اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا 10-11 لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو 11 زره موږ سره نه بود کېږي، نو 11 لکه به لکه مې ورکوي. دله عمله موږ ځانونه نیول یا به نن قلف ورته ولګېږي یا سبا.
په یاد ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمېر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامې او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کوهندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکوونکی احسان الله منګل وایي
مخکې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په څیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخوانی به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان مو ډیر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسؤل شهبان هم ورته خبره کوي.
خاص ما از تمام نهادها و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ییزو رسنیو سره همکاري وکړي تر څو موږ په دوامدار توګه خپل نشرات جاری وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ
په کندز کې د شمال پونم د یوې چاپي رسنۍ د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحبزاده وایي نه یوازې دا چې سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي، بلکې پر رسنیو محدودیتونه هم زیات شوي دي.
اما جواز خدا لغوه کردیم بنابه ای که
د مالی امکاناتو نشتوالی له امله موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکوونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو، ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.